있는 아우아지아.
는 아우아지아.
دانه نوازیت د خبرونه ډیرو قدر مناوریدم کو ستړي مشي د روغتیا او سوکالی په هیلم ځان او شواش نه دروان خبرونه قربانه قدر مناوریدم کو پروان خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ خبرونه لرو او ورپسې د وادي له قراره باید دا چې په افغانستان کې د شری واکسین ورسی ورځونن په دې اکلب تاسو سره ډاکټر صاحب شرافت زمان چې د امیر وخته د وزارت وایاندې معلومات شریک کړي وې شمنې کړي و چې نن په خبرونه کې مونږ سره غنون کوي خو له بده مرغه تر دې د مې نه پیغام په کومه ملحوظاتو ټلیفون نه دی ځواب کړي مونږ سره نن غډون نشي کولای نو د سیمې او نړۍ رپورټونه به تاسو ته واورو لمړی په مو کې خبرونه ده
وایان سید سلیمان شاه د بشری حقوقو مدافع ډلو ملګر ملتونو ته په یو سرخلاصي لیک کې د دغه نړیوال سازمان د بشری حقوقو د شورا یا ایچ آر سی لخوا په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت د څیړنې او د محاسبې د یو اعتباري میکانیزم د جوړولو په غرض د یو ځانګړي رپورټر د ټاکلو غوښتنه کړې. په دې سرخلاصي لیک کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د دایمي غړو او څارونکو کوپنون لیږل شوی ویل شوی دی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو په ارتباط د پیاوړې محاسبې ضرورت لیدل کیږي او باید چې دغه رپورټر یا ځانګړی استازی بشپړ اختیار او صلاحیت ولري. په افغانستان کې د امریکا د سفارت یو لوړ پوړي پخوانی ډیپلومات ران میک کینن چې د یو هیئت په مشرۍ کابل ته په سفر تللی د طالبانو د حکومت د مطبوعاتي وایند ذبیح الله مجاهد سره ملاقات وکړ. د باختر خبری اژانس رپورټ ورکړ چې دواړو د متحده ایالاتو او افغانستان د اړیکو په شمول په ګڼ شمېر مسایلو باندې خبرې وکړې. د طالبان حکومت د متحده عربی اماراتو د جی ای ای سی هولډینګ په نامه د هوایي میدانونو د سنبالولو لیوه شرکت سره د افغانستان په هوایي میدانونو کې د ترانسپورټي خدماتو د سرته رسولو قرارداد لاسلیک کړ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام اداره یا اوچا وای چې دا وخت نور لس میلیونه افغانان د خوراک له بابته د بې امنیتۍ احساس کوي، 15 میلیونه نور په فقر او نیستۍ کې ژوند کوي. نوموړي سازمان نن د پنجشنبې په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویلي چې دا وخت 15.8 میلیونه افغانان چې له ډېرې مودې راهیسې په داخل کې د بېځایه کېدو په وجه در په در ګرځي د ژمي د موسم د رارسېدو نه مخکې سرپناه خوړو او جامو ته ضرورت لري. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او نن د پنجشنبې په ورځ د وږي په 18مه د افغانستان په باب په خپل یوه رپورټ کې ویلي دي چې په هغه هیواد کې 13 میاشت د کورونا د کوینونس په اوبا باندې دخته کېدو له امله 19 ناروغان مړه شوي دي. سږکال په جون کې هم 14 کسان په دغه ساري ناروغۍ باندې دخته کېدو له امله مړه شوي وو. دغه نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې په ټول هیواد کې کورونا د کوینونس اوبا 1,02,000 شپږ سوه او 10 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن نوري. د بی بی سی د رپورټ لمخې ملکه الیزابت روغتي حالت خراب شوه او د ډاکټرانو په مشوره په روغتون کې بستر شوه ده. د بیکنګهام باندې هم په یوه مطبوعاتي بیانیه کې چې نن د پنځشنبه په ورځ د وږي په 18مه په دې اړه خبره کړې ده د شپږ نوي کلنې ملکه الیزابت د روغتي حالت په باب اندېښنه څرګنده کړې. نوموړې له 13 او 14 کلونو په قدرت کې ده. هند او جاپان د خپلو دوړخیزو اړیکو د لا پیاوړي کولو په غرض د دوړو هیوادونو د پوزونو ترمنځ د ګډو مشقونو د زیاتولو اعلان وکړ. دا اعلان نن د پنځشنبه په ورځ ټوکیو ته د هند دفاع وزیر رانات سنگ د سفر په مهال د جاپان د دفاع وزیر یاسو کازو حمادا سره د ملاقات په تعقیب مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې وشو. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن د پنځشنبه په ورځ د وږي په 18مه په ناڅاپي ډول د یوکران پایتخت کیف ته ورسېده. بلینکن د یوکران د جمهور رئیس ولودمیر زیلنسکی سره له ملاقات نه وروسته له هغه هیواد سره د متحده ایالاتو د مرستو زیاتولو ژمنه وکړه. په عین وخت کې د نیوزویک آنلاین مجلې نن د پنځشنبه په ورځ خبر ورکړ چې روسي ځواکونه د خارکیف د کار په شاوخوا سیمو کې خپل مرکزونه خوشی کوي او تښتي. له بلې خوا که څه هم چې د روسي پوځ د یوکران په جنگ کې د خپل عجلو ضرورتو د پرکول لپاره د ډرون د الوتکو د خصول لپاره ایران ته مراجعه کړي. پاپولار میکانیکس آنلاین مجله د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د ایران سخت ډرونو اونشو کوله توقع سره سم د جنگ په میدان کې کار ورکی. زیاتره د تخنیکی عوارضو په وجه خرابې شوې دي. فکر کېږي چې د روسي ځواکونو د یوکرین په شپږمیاشتني جنگ کې شاوخوا زر فروند ډرون الوتکې له لاسه ورکړي. په خطرناکو جبهاتو کې پوځونه د ډرون په الوتکو باندې اتکا کوي او مسکو هم له دغه ستونزې سره مخامخ وو. ملګرو ملتونو ویلي دي د روسي ځواکونو لخوا د یوکرین له اشغال شوو سیمو نه روسیې ته د ماشومانو د انتقالولو په اړه ورته اعتباري اطلاعات رسېدلي دي. د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالې لیز برانډنسن کلسن پرون د چهارشنبه په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل موږ په دې اړه اندېښمن یو چې روسي ځواکونه د مور او پلار له حضور نه په غیر یوکراني ماشومانو ته د روسیې تابعیت ورکوي. روسیې ته استه او هلته ځینو کورنیو ته د روزنې لپاره ورحواله کوي. او په نړۍ کې او په نړیواله کچه د 2018 میلادي کال پورې د جنسیت په حساب د ښځو او نارینه وو ترمنځ د مساوي حقوقو هدف ته د رسیدو پروګرام یا اس ڈی جی په خپل یو تازه رپورت کې چې پرون د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 8 خپور کړی دی ویل دي که په دې اړه سوکه پرمختګ په پام کې ونیول شي نو ممکن چې 300 کال نور هم دربر ونشي چې د ښځو او نارینه وو ترمنځ په بشپړه توګه د مساوي حقوقو هدف حاصل شي. او پرون د چهارشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د متحده ایالاتو د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه د میرمنې میشل اوباما په لاس ښکل شوي تصویرونه ځانګړو مراسمو په ترڅ کې رسمن پرانیستل شو. د خبرونو پای.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیز لري ستاسو پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه
درنو اوریدونکو تاسو د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په مکه د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د طالبانو حکومت د متحده عربی اماراتو د ګاک په نوم یو شرکت سره د افغانستان په فضا کې الوتکو ته د خدمتونو د برابرولو لپاره لس کلن تړون لاسلیک کړ. د دغه شرکت چارواکي وایي تمه لري چې د افغانستان له فضا نه به د تیریدونکو الوتکو شمیر کې زیاتوالی راشي او سر به افغانستان ته هم یو شمیر نړیوال هوایی شرکتونه بیرته خپل الوتنې پیل کړي. په دې اړه نور تفصیل د اکرام شینواری په رپورت کې اوري.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت او د متحده عربي اماراتو د ګاک په نوم د یو شرکت ترمنځ د افغانستان په فضا کې الوتکو ته د خدمتونو د برابرولو لپاره یو تړون د دغه وزارت د معین او د دغه شرکت د واسادي ترمنځ د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په حضور کې د پنجشنبه په ورځ لاسلیک شو. دې غونډې ته ملا برادر ویل چې د مخه هم د افغانستان درې هوایي ډګرونو ته د ځمکني خدمتونو د برابرولو په برخه کې د متحده عربي اماراتو د ګاک شرکت سره تړون لاسلیک شو چې هدف یې افغانستان ته د نړیوالو هوایي شرکتونو ستنېدل.
او دغه تړون په همدې هدف لاسلیک شوی و چې په نتیجه کې یې افغانستان ته ځینې نړیوال پروازونه پیل شول او تر یوې اندازې یې د هیواد پر تجارت او اقتصادي وده مثبت تاثیر درلود.
د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سرپرست ملا حمیدالله خوندی تړون د اهدافو په اړه ویل چې د یوې خوا به د ګاک شرکت په وی د ګرون کې الوتکو ته فضايي خدمتونه وړاندې کوي او د بلې خوا به فضايي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره افغان کارکوونکي هم وروزي.
د دې پروژې له تطبیق سره به هغه الوتکو ته چې د افغانستان له فضا څخه تیریږي او یا د هیواد په نړیوالو هوایی ډګرونو کې ناسته کوي د هوایی لارښوونې چوپړتیا په نړیواله کچه د ایکاو له معیارونو سره سمې وړاندې کیږي. د دې پروژې له پلي کېدو سره به د الوتکو مسؤلیت له دې پلوه خوندي او د پروژې د لومړي پړاو له پلي کېدو وروسته به د عبوري پروازونو د عوایدو سرچینه یو ځل بیا پرانیست.
د دغه لس کلن عمل مشارکت د تړون له مخې به د متحده عربي اماراتو د ګاک شرکت پاوی د ګرځونکي هغه ماشین آلات چې د الوتکو د ښکته کېدو او پورته کېدو او هم د افغانستان له فضا څخه د الوتکو د تېرېدو پر مهال د خدمتونو وړاندې کولو لپاره ورته اړتیا ده د چمتو کولو په برخه کې پانګونه وکړي. د ترانسپورټ هوایي چلند وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا ویل چې د متحده عرب اماراتو شرکت به د دغه تړون پر اساس د خپلې پانګونې پیسې د افغانستان له فضا څخه د عبوري الوتکو د ټکس څخه تر هغه مهاله واخلي چې پیسې پوره شي او بیا به د عبوري الوتکو څخه ترلاسه شوې پیسې د دواړو خواو ترمنځ وویشل شي. خو افغانستان به په هوایي ډګرونکي د الوتکو د کیناستلو او پورته کېدو او د رهنمایي او نورو خدمتونو څخه ترلاسه کېدونکي عواید هم ترلاسه کړي.
مخکې دوه قرارداد امضا سوه څه خلا بیا هم په کارو کې وه، خصوصا د افغانستان په فضا کې د الوتکو د تیرېدلو دپاره د هغوی د رهنمایي دپاره تجهیزات موجود نه وه، تجهیزات تخریب شوي وه. دا یو کمبوتي وه زموږ په آپریشن کې. د معیارونو پر اساس کله چې طیاره په فضا کې تیریږي هم باید مخابروي ارتباطات یې په ټوله فضا د افغانستان کې تامین وي او هم باید د راداري سیستم په ذریعه ولیدل سي، چې دا مشکل موجود و. ډیرو مشهورو هوایی شرکتونو د دې مشکل په خاطر چې د دوی د کمپنی اصول ورته اجازه نه ورکول چې په داسې یو شرایطو کې دا خطر ومني او د افغانستان د فضا څخه تیر سي.
د ګاډ د شرکت استازي ابراهیم باروپی د دغه تړون په اړه ویل چې دا تړون باندې یوازې دا چې فضا کې نړیوالو پیلوټانو ته لازم معلومات برابر کړي، بلکې د جهاد د لټون د خدمتونو برابرولو له امله افغانستان ته به یو شمېر ستر نړیوال هوایي شرکتونو تنیدو ته هم لاره هواره کی. خاغلی ماری پیویل چی دابا دا افغانستان پا اقتصاد هم خاغیزو لری.
We expect in the following month there will be a significant increase in the air.
خاغلی ماری پیویل همدارنگا منتمل روی چی پر عروانو میشه که بداوی کارگو در اوتر پا برخه کی دن پا افغانستان که هم بحر که دا پانوار زیادوال ارش او ورسر با دا افغانستان سازرات و وارده زیش او دوارو خواه تا بای گتر ورسی.
From this development.
هغه ویل چې دغه شرکت پانګونه به د یوې خوا افغانستان کې د وی چلند د زیربناو د رغونې او د پراختیا سبب شي او د بلې خوا به په دغه سکتور کې افغانان وروزل شي او کاري زیربیتونه به رامنځته شي. هغه ویل څومره ژر چې افغانان په دې ساحه کې وروزل شي دا شرکت به هغوی ته په ځایي کنټرول چارې وسپاري. متحده عربي اماراتو د ګاک شرکت د پخواني رژیم پر مهال هم د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې مسافرینو ته ځمکني خدمتونه برابرول.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه
استاسو سره دا پختنې اصلا دغه ولسی چې تاسو ته راوړي
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
دا څو یې درومې ترور درمو ته په تاسو باندې تکا په دې ځای کې چې په کوم چا باندې لاست مګر د بشوي چې خبر نه دارا چې کله د کار د تقدیر مخام وو
د بعد امرغه راستل په خبرالانو په باندې په خپل ځتیږي غوښلو بولاس ماورا د چې مخکې تاسو یادونه وکړه بل شکه چې دا خبرالان بل کوم دلیل نیول شوی دی.
په افغانستان کې د مطبوعاتو او بیان پر ازادۍ محدودیتونه او د ژورنالیستانو پر ستونزو دا تود بحث د جمعې په ورځ یعنی د سپتمبر په 9 د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې د امریکا غږ په سټلایټ او انټرنیټي پانو خبريږي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. تاسو زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اورئ. رپورټونه ته بیا هم ادامه ورکو. په افغانستان کې د ښځو په کار او تعلیم باندې د طالبانو لخوا د وضع شوو محدودیتونو او په ټوله کې د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیسې اقتصادي بحران د ډیرو نورو ستونزو تر څنګ د رواني ناروغیو کچه هم لوړه کړې ده. دغه ستونزه په تیره بیا په ښځو او ځوانو نجونو کې ډیره لیدل کیږي. د فرانسې خبری آژانس په دې اکړه د کاپیسا په ولایتي روغتون کې د رواني ناروغیو له مشاورې فروزان جمشیدی سره مرکه کړې چې تفصیلي رپورت کې اوري.
د کاپیسا ولایت په ولایتي روغتون کې د رواني ناروغیو مشاوره آغلې فروزان جمشیدی وایي د دوی په خزینه مراجعینو کې د ځان وژنې او لوړ عصبي فشار پیښې ډېرې لیدل کیږي.
تفصیل تغییر کرده، مریضای ما بسیار زیاد است، خودکشی ها بسیار زیاد است. حتی ما جوزا در یک هفته 4 خودکشی داشتیم. خودکشی یک هفته بودن، یکی از خدازاری، یکی خودکشی. دخترک ها بودن، یک دانیش خدا غرغره کرده بود، 3 دانیش مرگ موش که فامیل نفامیده بودن. و یک شام پنجمش بود که میگفتن که خودش کرده، مگر او چرایی بود، میفهمیده که مقابل برادرش بود یا کس دیگه بود.
آغلی جمشیدی زیاتوی دی پیسو او امکاناتو نشتون دوی له ډیرو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
فعلا مشکلات زیاد شده. سابق بود به اصطلاح چندی مساد بود برمی طبقه مجزا کمک می شد، کمک پولی می شد و اونا اگر کسایش که ترس از پدر از برادر خود داشتن یا از شوهر خود خانی همین بود برشان کمک تا یک مدتی که میانجی بینشان می شدن پس به فامیلا تسلیم می شد. او بود آل هیچ چیز نیست.
نوموړی وایي د ښځو او ځوانو نجونو ترمنځ ځانوژنې پیښې د پخوا په پرتله زیاتې شوې دي.
ماهانه د 3 نفر 3 نفر میرسه د هر مای ما، یعنی امی دوا خوردگیش باز بعضش امی کیسا میبشه، بعضش ومرای شوهرشان میبشه، بعضش بیخی دخترهای مجرد است که از دلتنگی و بیکاری و خستگی دست به خودکشی میزنن.
آغلی جمشید زیاتوی په رواني ناروغي او د اخته کسانو د ښې درملنې لپاره په کار ده چې د هغوی مشکل په سمه توګه درک کړل شي او هغوی ته د مشورې ورکولو وخت زیات شي.
وخت کې رفتیم د کلینیک بر مردم که میگفتن و تا اول به پرسنل خود شفاخانه یک چیز بیخودی بود. وقت که گپ میزدن میگفتن یا چطور ما قدر دوام میتیم تداوی میکنیم تاثیر نداره یا به دو دانه دقیقه یا 15 دقیقه 20 دقیقه قصه خود یا یک قسم.
آقل جمشیدی بیکاری در روانی ناروغی و در زیادوالی عمده لامل گرنی او زیادوی دقیقه کار در نارینه و لخواه در خز و پوراندی در تاوتریخوالی در خودل و سبب هم گیگی.
سابق بود خانه اگر 5 مرد بود 2 مرد بود 3 مرد برادارشان بیرون مسئول بودن کار میکردن، ای تو وقتی نمیمان که در خانه بیان بسلاس، اگر در خانه میامدن بس پول بود، کار بود، صمیمیت زیادتر بود. فیلا نمو مردم که بیکار شدیم در خانه، مردی که در خانه بیکار شد کنکاو میشه.
که چه هم پا افغانستان که پر روانی ناروغی و دخته کسان و دقیق شمیر ندهی سرگند، خو اتکل کیگی چه لیر شمیر خلق به تیره بیاخذی لدغ ناروغی و رنزیگی. در روانی ناروغی و متخصصین تنگار که ویچی در درملنی او مشوری ترسنگ، مخنیوی یعنی د هغو عواملو له منځه وړلو ته هم باید کار وشي چې د دغو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
اتصال زموږ او ستاسې پیوستون. خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات. هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 5 بجو او 10 دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. په پاکستان کې یو شمیر افغان کډوال وایي چې د ژوند د نورو ستونزو ترڅنګ د پولیسو لخوا ځورول کیږي او پیسې حتی ورنه اخیستل کیږي. د کډوالۍ د ستونزو له مخې دا مهال په پاکستان کې 3 ډوله افغان کډوال ژوند کوي. د دغو افغان کډوالو په اړه له پیښوره د مسکا صافی رپورټ اوري.
د پولیسو له لوري ناوړه چلند په پاکستان کې د افغان کډوالو د لوی ستونزو څخه ګڼل کیږي. خو دا ستونزه تر ډیره د نصب شویو کډوالو لپاره لوی سرخوږی دی. د کډوالۍ د سندونو له مخې په پاکستان کې 3 ډوله او نږدې 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. یو هغه چې POR یعنی د استوګنې کارت لري او شمیر یې 1.3 میلیونه دی. بل ډول یې د ځای پیژن پاڼې یعنی ACC کارت لرونکي دي چې څه باندې 8000 ته رسیږي. او دریم ډول یې غیر رسمي افغان کډوال دي چې د شپږو لکو څخه تر 1 میلیون پورې دي. دوی نه پاسپورټ او ویزه لري او نه هم کوم بل ډول رسمي اسناد. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې ویاند وایي د غیر رسمي افغان کډوالو لپاره د شارټ په نوم یو دفتر شته چې دوی کولای شي له لارې یې نوملیکنه وکړي او د ستونزو پر مهال مراجعه ورته وکړي.
زمونږ چې کومه اداره د پارتنرز دی شارپ تھرو باندې مونږ دا سکریننګ کوو. نو دې ته به یو چک ملاو شي چې پاغې باندې دې کولی شي چې که څه هم دې ته داسې ستونزې یا پولیس تنګوي نو هغه کولی شي چې د یو ایس آر چې کوم هاٹ لائن نمبر دی پاغې باندې کال کولی شي. نو زمونږ خپل لیګل ټیمونه دي هغه بیا کولی شي چې دې مرسته وکړي که داسې څه دغې.
خو اته وشت کلن سید خپل واک چې د افغانستان د کونړ ولایت اوسیدونکی دی او نږدې یو کال کیږي چې پېښور ته کډوال شوی. وای د دغه دفتر لخوا ورته یو کاغذ ورکړل شوی چې هیڅ ګټه نه لري او ورځ تر بله دغه غیر رسمي افغانان د پولیسو لخوا ځورول کیږي.
بیروزګاری وکنه افغانستان کې دلته کار درغلی ما غریبې ده دلته به ولسم لګو غټه ماشومان ته هلته کار نه وو او زما یو دوه روز زمون دی غلط پولیس والا نیول یو مش بندي بس افلار اخلاص کې یو لک روپیه په لګیږي شافه دا ټوکن چې موږ درکړی په ډر نوخري نه موږ سره کومک کیږي نه د موسی له خوا موږ سره کومک کیږي او پولیس له هم زور کی ورځي کې موږ راکړه کوي پازابې وو موږ ورځي کنه.
په پیښور کې د افغان کډوالو کمشنر محمد عباس خان وایي چې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري او دوی ته د رسمي اسنادو برابرولو لپاره یې له نورو ادارو سره خبرې کړې چې ژر تر ژره ورته یو لار غوړه کړي.
دا صرف پاکستانیانم کو این ایون پاکستانیانم چې سره چې کارډ نه دا پرابلم غیته می. نو اوس مونږه منیسټری اف سفرون آی او ایم انټرنیشنل ارګنایزیشن اون مایګریشن اغي سره پدې باندې کافی ډیټیل کی میټنګ شوې دي او ډېر زر مونږ د غیر رجستریشن لپاره آی او ایم په امداد باندې به دلته سنټر کولاو او په پاکستان کې چې څومره ان ډاکومنټډ افغانان دي چې سره چې کاغذ نشته سند نشته نو دا غیر مونږ ډاکومنټیشن کوو. نو ان شاء الله ډاکومنټیشن چې وشي نو بیا د پولیس هراسمنت شو یا چې کوم هراسمنت دی نو دا غیر چانسز به بالکل ختم شي ان شاء الله.
د پاکستان د بهرنیانو د قانون لمخې هیڅوک په دې هیواد کې له قانوني اسنادو پرته په آزاد توګه تګ راتګ نشي کولای. خو یو شمېر افغانان وایي چې پولیس یې د اسنادو په پلمه د پیسو اخیستلو په موخه نیسي او خوشې کوي. مسقا صافی، امریکا غږ، پېښور.
مرتضی دړخونه بیلابیل دریدونه
استاسو سره دا پوښتنه اصلا دغه ولستی چې تاسو مې راوړي
د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
دا څو یو درو یو خبرور درو ته مو تاسو باندې تکا په دې لای کې چې په کوم چا باندې لاست ما دې خبر شوی چې خبر دې دارا چې کله د کار د تر دې محمد
د بده مرغه راستل په خبر اعلان په باندې په خپل ځتیږي غوښلو دولس مورد چې موږ تاسو یادونه وکړه بل شک چې دا خبر اعلان بل کوم دلیل نیول شوی دی.
په افغانستان کې د مطبوعاتو او بیان پر ازادۍ محدودیتونه او د ژورنالیستانو پر ستونزو دا تود بحث د جمعې په ورځ یعنی د سپتمبر په 9 د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې د امریکا غږ په سټلایټ او انټرنیټي پانو خبريږي.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو مرکزی استودیو ده. تاسو زموږ غږ د همدې استودیو نه همدا شی باورئ. ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن پرون چهارشنبه په خوانې ولسمشر اوباما او د هغه میرمن سپینې ماڼۍ ته د دې لپاره رابللی و چې په سپینې ماڼۍ کې د هغوی له جوړو شوو انځورونو نه پرده پورته کړي. د دې موضوع تفصیل په رپورت کې اورئ.
په سپینه ماڼۍ کې د باراک اوباما او میشل اوباما د تصویرونو د پرانیستلو په غونډه کې ولسمشر بایدن اوباما د امریکا په تاریخ کې یو له تر ټولو اغیزناکو ولسمشرانو څخه یاد کړ.
تاسو میشل پیژنې، هغه هم یو له تر ټولو اغیزناکو لومړنیو میرمنو څخه ده. هغه پوهیږي او تاسو ټول پوهیږئ چې بیل هغه اوباما د هر څه نشو ترلاسه کولای.
اوباما هم د بایدن صفات وکړ او وی ویل چې امریکا خوشبخت ده چې د بایدن په څیر ولسمشر لري او د هغه د شرافت او زړورتیا لامل یې ورڅخه مننه وکړه.
تر ټولو مهمه د امریکا پر خلکو او دیموکراسي باندې ستاسو له باور مننه کوم. له هغه وخت چې تاسو واک اخیستی امریکا بهتر وضعیت لري. موږ ټول دې مننه او قدردانی کوو.
میشل اوباما خپل د ژوند داستان بیان کړ چې یو تور پوست انجلۍ څنګه د شیکاګو په یوې بیوزلې ټولنه کې له لویدو وروسته د امریکا لومړی میرمن شوه. هغه وویل دا ورځ د هغې او د هغې د میړه او یا د دوی د تصویرونو پاړه نه بلکې د امریکا د ارزښتونو پاړه ده.
That is what this country is about.
د دې هیواد ارزښتونه د توکم، نسب او شتمنۍ پر اساس نه دی ولاړ. دلته ټول خلک مساوي حق لري. کاغه یو ماشوم وی چې ځان په دوو بسونو او ریل کې تر خونځي رسوي، یا هغه مور چې خپل اولاد ته د نفقې لپاره دوه ځای کار کوي، او یا هغه تازه کډوال چې دلته د ځان لپاره نوې سرپناه مومي او خپل د خوکی راتلونکي مسیر ټاکي.
د میشل اوباما تصویر شارن سپرینګ شلی او د شاغلی اوباما د تصویر انزورګر رابرټ مکرډی دی چې د دالای لاما او نلسن منډیلا د تصویرونو پر رسمولو یې شهرت موندلی دی.
You'll note that he refused.
ستاسو پام دی چې هغه په دې تصویر کې زما سپین ویښتنه دی پټ کړی. هغه زما دا غوښتنه هم ونه منله چې زما غوږونه کوچني وخی.
په امریکا کې برحال ولسمشر معمولا لزان وړاندې ولسمشر سپینې ماڼۍ ته رابلي او په سپینه ماڼۍ کې له تصویر څخه پرده پورته کوي. خو دغه رسم د پخواني ولسمشر ډانلډ ټرمپ په واکمنۍ کې مات سو. ترامپ هغو آوازو او دسیسو ته لمن ووهله چې ویل یې براک اوباما په امریکا کې نه دی زیږیدلی او د امریکا د ولسمشرۍ مستحق نه دی. په سپینه ماڼۍ کې د لومړني ولسمشر جورج واشنگټن څخه نیولې د امریکا د ټولو پخوانیو ولسمشرانو تصویرونه نصب سوي دي. د 1915 کال راهیسې د دې تصویرونو لګښت د سپینې ماڼۍ د تاریخ لیکنې د ټولنې پر غاړه دی.
موږ اوس د تصویرونو یو بشپړه ټولګه جوړه کړې ده، د دې لپاره چې ټول ولسمشران پکې روان غاړل شي.
خو د تصویرونو په دې ټولګه کې چې د یو ولسمشر تصویر نشکاري، هغه پخوانی ولسمشر ټرمپ دی. هغه د 2020 په عمومي ټاکنو کې د خپلې ماتې لمنلو پرته سپینه ماڼۍ پرېښوده. سپینې ماڼۍ د ټرمپ د تصویر د ور اضافه کولو د احتمال په اړه څه نه دي ویلي.
مرتضا درخونه بیلابیل دریزونه
استاس سره دا پختنه اصلا د دغه ولستی چې تاسو تم راوړي
د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو
دا څو یې درومیا خرور درمو ته په تاسو باندې تکا په دې ځای کې چې په کوم چا باندې داسې مګر د بلشوي چې خبر نه دارا چې کله د کار د تر دې مخام وو
زه په دغه راستل په خبر اعلان په باندې ته خپل ځتیګه غوښلو دولس ماورد چې مخکې تاسو یادونه وکړه بل شک چې دا خبر اعلان بل کوم دلیل
په افغانستان کې د مطبوعاتو او بیان پر ازادۍ محدودیتونه او د ژورنالیستانو پر ستونزو دا تود بحث د جمعې په ورځ یعنی د سپتمبر په 9 د کابل په وخت ماښام 9:30 بجې د امریکا غږ په سټلایټ او انټرنیټي پانو خپریږي.
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. د چهارشنبه په ورځ د کرکټ د آسیا جام په یو سیالۍ کې پاکستان د وی سخت لوب نه پس افغانستان ته یوازې په یو وکټه ماته ورکړه. د دې لوبې په جریان کې د دواړو ټیمونو لوبغاړو او لوب نه پس د مینوالو ترمنځ د احساساتو ډک صحنې او خبرګونونه لیدل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په رپورت کې اورئ.
د افغانستان او د پاکستان کرکټ سیالۍ تل د وروستۍ مرحلې پورې زړه پورې او له هیجانه ډکه لوبوي. د چهارشنبه پر ورځ هم دغه څه وشو. پاکستان د افغانستان د 12 منډو د هدف په تعقیب کې تر شلم اور ورسید او پروستي لوبغاړي وکړې شو چې هدف کړی.
جسنه مینه
مشتل دا ویلی چې زموږ ټیم ښه ټیم دی خو قهرمان ټیم نه دی. نو د یو قهرمان ټیم کې دوه د پاره پکار دی چې د داسې وضعیت سره بیا مخامخ نشو او کوشش وکړو چې د نه هم ښه لوب وکړو.
دوباره نه
افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان محمد نبی د پاکستان سره لوبه کې ماته د یو غلط تصمیم نتیجه بولی او وایي چې پاکستان سره مو سخت مقابله وکړه خو اخره کې توپ په سم ځای ونه غورځید او نتیجه بدله شوه.
مقتل پاکستان سره ډیره سخت مقابله کړې ده او په اسانه مو ورته ماته نه ده منلې. دې سیالۍ کې بس په اخر کې یو دوه توپ په خطا لړل او لوبه مو لاسو وته.
د افغانستان او د پاکستان د سیالۍ په جریان کې هم لوبغاړو خپل احساسات کنټرول نه کړی شو او پاکستانی لوبغاړي آصف علي او افغان لوبغاړي فرید ملک ترمنځ میدان کې تاوتریخوالی رامنځته شو. په دې پیښه په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستانی او افغان خبریالانو او مطرح فیرلو ترمنځ یو تود بحث هم پیل شو چې کرکټ کې باید داسې پیښې تکرار نه شي او لوبغاړي باید د لوبې د روحیې درناوی وکړي. افغانستان نن د آسیا جام وروستۍ سیالۍ کې د هند سره مخامخ کیږي او د ستمبر په 11مه نیټه به پاکستان او سریلانکا د آسیا د جام په فائنل یا پایلوبه کې لوبه کوي. متی الله عابد، امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، د نن وضعیت خبرونه په همدی ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبې ملګرتیا وکړه. خبرونه مو اوریده په لنډو شیبو کې د ستاسو غږ خبرونه پیلېږي. نو موږ به ستاسو غږونه اوریدو ته منتظر یو. تر بیا، خدای مو شي.